دا آزاده رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورز، نوی خبری،
روز نو، سخن نو،
دنری او افغانستان خبرونه،
نظر به جرائد،
ده اثار و بی، گزارش های از خبرنگاران ما،
به هوا حالات،
برنامه های خاص،
زنده،
مستقیم و دقیق،
چه وشول، چه کیگی، او چه بوشی،
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
درنو او عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ د جرل سوا څلور اتیایم لمریز کال د چنګاش یا سرطان شلمه او د 2015 میلادي کال د جولای 11 نیټه ده. تاسو ته زه عصمت ساروان د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې لومړۍ نیم ساعت خپرونه کې مو د امنیتي وضعیت او د والیانو د کنفرانس په اړه، د کورنیو چارو د وزیر له څرګندونو، په پکتیا کې د دیارلس عسکرو د وژل کېدو، د امنیت په برخه کې د کاندیدانو له ستونزو او د ځینو نورو مطالبو له تفصیله خبرو. په سر کې د نړۍ او افغانستان خبرونو ته خوښي چې اجمل اندی وړاندې کوي.
په سر کې هم د خبرونو سرچکی، په عراق کې په وروستیو تاوتریخوالو کې څلور دیرش کسان وژل شوي دي. په قرغیزستان کې سرپرست ولسمشر کرمان باکیوف د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې بریالیتوب ته نږدې شوی، او د لندن پولیسو له خلکو غوښتي چې نن د خپلو ورځنیو چارو ته ستانې شي. همدارنګه د افغانستان څو کورني خبرونه هم لرو. دا هم پوره خبرونه. تیر ورځ په عراق کې بېلابېلو د ځانمرګي بومي بریدونو له امله څلور دېرش کسان وژل شوي دي. په بغداد کې د پوځ د استخدام د یو مرکز مخې ته د یو خونړي برید په ترڅ کې چې برید کوونکي خپل ځان والوزول، له امله یې نولس کسان ووژل شول او یو څلوېښت نور ټپیان شول. د دې بومي برید پړه وروسته په یو انټرنیټي پاڼه کې د القاعده سره تړاو لرونکي د ابو مصعب زرخاوي د ډلې لخوا په غاړه اخیستل شوې ده. د شمالي عراق د کرکوک او موصل په ښارونو کې دوه ځانمرګي بریدونو وطنان وژلي دي. د بغداد او دمشق ترمنځ په سرحدي سیمه کې د لویې لارې پر سر هغه مهال وطنان د ګمرک عراقي مامورین ووژل شول چې دوه ځانمرګو برید کوونکو خپلې موټرې په لنډ زماني واټن کې یو په بل پسې والوزولې. د امریکا د سمندري ځواکونو یو سرتېری هغه مهال ټپي او یو نندر چې ووژل شو چې یو ځانمرګي برید کوونکي خپل موټر په فلوجه کې په پوځي کاروان کې دننه والوزوه. د قرغیزستان سرپرست ولسمشر کرمان باکیوف د ولسمشرۍ په ټاکنو کې بریالیتوب ته نږدې شوی دی. په سلو کې د اویا شمېرل شوو رایو له مخې د ټول ټاکنو کمیسیون وایي چې باکیوف یې نهاتیا په سلو کې ګټلی دي. د هغه د پنځه سیالانو د ډلې اکبر علي تیکوف په سلو کې څلور رایې ترلاسه کړي. د تیر کال د کب په میاشت کې کرمان باکیوف د قرغیزستان د هغه لنډمهالې حکومت په سر کې راڅرګند شو، کوم چې د پخواني ولسمشر اسکر اکایف له تیښتې وروسته واک ترلاسه کړ. اسکر اکایف په هیواد کې د پراخو مظاهرو له امله اړ شو چې له هیواده ووځي. څېړونکي وایي چې ډېر قرغیزیان په دې هیله دي چې د تېرې ورځې ټول ټاکنې د دوی په هیواد کې د نامعلوم برخلیک میاشتې پای ته ورسوي. د یکشنبه په ورځ د رای ورکونکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره باکیوف ژمنه وکړه که چیرې ټول ټاکنې وګټلي نو هغه به د لومړي وزیر څوکۍ فیلکس کولوف ته ورکړي، هغه چاته چې د ده لوی سیال تمه ترې کېده. رسمي پایلې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه وروستۍ پرېکړه تمه ده چې د دوشنبه په ورځ ترسره شي. په پولیسو د لندن اوسیدونکو ته ویلي چې د دوشنبې له ورځې نه د خپلو ورځنیو چارو ته ستانه شي. د پولیسو د قمندانۍ مرستیال اندي تورټر وویل خار باید خپل عادي حالت ته ورستون شي، کنه ترهګر به د خپلو موخو په ترلاسه کولو بریالي شي. په لندن کې تر ځمکې لاندې ترانسپورتي سیستم کې او د ښار د ځینو برخو او د ښار په یوه برخه کې په یو بس کې د پنجشنبې په ورځ بمي چاودنو نه څلوېښت کسان ووژل او د اووسوو په شاوخوا کې نورې ټپیان کړل. د اسنادو په لټه کې پولیسو له عامو خلکو غوښتي هغه عکسونه او ویډیوي عکاسۍ دي چې دوی د څلورو چاودنو نږدې سیمو کې په کمرو او ګرځنده تلیفونونو کې ثبت کړي پولیسو ته د ایمیل له لارې واستوي. برطانیې دا مهال په بیړني حالات کې د او چارواکو د یکشنبې په ورځ د هیدرو په هوایي ډګر د ترهګرۍ پر ضد د قانون له مخې درې کسان نیولي، که څه هم وروسته دوی پرېښودل شوي دي. او وسم د افغانستان څو خبرونه. وروستیو تاوتریخوالو په افغانستان کې دوه ویشت پولیس او سرتېري وژلي دي. تیر ورځ چارواکو ویل چې طالب جګړه مارو د یو برید له امله د هیواد په جنوب کې څلور تنه پولیس وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندي نیول شوي وو، کوم چې وروسته سر پرې کړي په یو ځای کې وموندل شول. د پولیسو دا کاروان د شنبې په ورځ د ورځنۍ قصبې پر مهال د هلمند په ولایت کې تر برید لاندې راغلی و. بلخوا د پکتیا په ولایت کې د ورکړل شوو خبرونو سره سم هغه مهال دولس تنه سرتېري د شنبې په ورځ ووژل شول او دوه نور ټپیان شول چې موټرې په لاره کې پر یو ځای پر ځای شوي ماینوال و. په عین حال کې طالبانو ویلي دوی د امریکا د ځانګړي ځواک د هغه سرتېري سر پرې کړی د چا په اړه چې دوی دعوه کوله چې د تېرې اونۍ راهیسې ورسره برمته دي، خو د امریکا پوځ ویلي داسې کوم ثبوتی نه دی ترلاسه کړی چې دا سرتېری دې وژل شوی وي. دا یو بل خبر له مخې تېره ورځ په سپین بولدک کې درې طالب جنګیالي له پولیسو سره په شخړه کې وژل شوي دي. او په لومړي ځل د ننګرهار د ولایت د بیسودو ولسوالۍ کې د ښځو پر وړاندې د ناوړه سلوک د له منځه وړلو تر عنوان لاندې یو ورځنی ورکشاپ تېره ورځ ترسره شو. دا ورکشاپ چې د نور د تعلیمي مرکز لخوا د بیسودو ولسوالۍ په جمالیو سیمه کې د حجره کې ترسره شو، پکې د سیمې قومي مشرانو، سپینګیرو او عامو خلکو ګډون کړی و. او راپورونه وایي چې د لغمان ولایت د الیشنګ سیند په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو او واورو د ویلې کېدو له امله خپل لوری یو کیلومتر بدل کړی او په سلګونو جریبه ځمکې او په لسګونو کیلومتره لارې تخریب کړي دي. د سیمې اوسیدونکو پر وینا دوی له همدې امله له اوږده مزل وروسته خپل ناروغان مهترلام ښار ته رسوي او یا د اړتیا وړ توکي له ځان سره سیمې ته راوړي. دا د دې سب خبرونه.
ساعت و بجې او شپږ دقیقې د خبرونې په دوام کې مو د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله خبره وو او بیا به په دغو موضوعاتو راپورونه در واورو. په پکتیا کې دیارلس سرتېري ووژل شول. د والیانو او امنیه قمندانانو کنفرانس پرون پای ته ورسېد، خو ځینې والیان له دې غونډې راضي نه دي.
باید د والیانو نظر مفصل غوښتل شوی وای. د مشکلاتو په حساب کې د ټول افغانستان په حساب
خود کورنوی چارو وزیر وای
دغه کنفرانسونو ماهیت تنا د څو ویناو او رول نه دی.
یو شمیر کاندیدان له امنیتي درکه اندېښنې څرګندوي. په پاکستان کې مشر کډوال هم په انتخاباتو کې د ګډون غوښتون کړي.
کوم کسان چې افغانستان ته پروتوکول فرضي بچي مرګري ملتونه دا همکاري وکړي چې د ترانسپورت وسایلو ته برابر
د غرض نړۍ او کابل ورسپانو ته ځیرکی شو.
د نن ورځې د هوا د حالاتو اټکل په انټرنیټ کې د هوا پیژندنې د نړیوالو سایټونو د راپور مخې د افغانستان د سولوی کارونو د هوا د حالاتو اټکل د سانتی ګراد په حساب کابل د تودوخې لوړه درجه ودیش ټیټه دولس، کندهار دو سلویس شپاړس، هرات اته دیرش دولس، جلال آباد دو سلویس یو دیرش، مزار شریف دو سلویه نولس، زرنج پینزه سلویه اتویشت. او پا فراه که با دا هوا دا تودوخی لور درجه سلور سلویه او تیتا درویشت بی. دا همزی را پول مخی نن با پا جلال آباد کی پا شیبو شیبو بارانشی، خو پا کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، زرنج او فراه که با آسمان چینی.
او تر پرون وخت پورې په کابل کې په افغانیو بهرني اثار په دې توګه رانیول کېدل.
یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ او نه سلویښت پوله، یو یورو نه پنځوس افغانۍ، یو سترلینګ پاوند پنځه اتیا افغانۍ او اتیا پوله، د سعودي یو ریال دیارلس افغانۍ او لس پوله، زر پاکستانی روپۍ اته سوه یو ویشت افغانۍ او زر ایراني تومنه پنځه پنځوس افغانۍ او اویا پوله.
د افغانستان د ټولو ولایتونو د والیانو او امنیه قمندانانو دوهم کنفرانس پرون پای ته ورسید. د کنفرانس په اړه ځینې والیان وایي چې چارواکو خپلې خبرې وکړې خو والیانو ونه کړې شول چې خپلې ستونزې بیان کاندي. د کورنیو چارو وزیر پرون مازدیګر په یوې خبري غونډې کې د والیانو د دې شکایت په اړه هم د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ویلی. حمیده عثمان له څو تنو والیانو سره ږغېدلې او د کورنیو چارو د وزیر خبري غونډې ته ورغلې وه.
په دا خبري غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي د نوموړي کنفرانس په هکله وویل چې په دې غونډه کې د عمده امنیتي مسایلو په ځانګړې توګه د پارلماني انتخاباتو د امنیت ساتنې د امنیتي ارګانونو د هڅو شریکول د امریکې له متحده ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیکو ګډو همکاریو د هیواد د دفاعي پالیسۍ او د اداري اصلاحاتو په اړه او د ولایتي بیا رغونې یا پیاتیګانو سره د همکارۍ په هکله خبرې وشوې.
دا زمینه د نورو بحثونو دپاره البته برابرې په هغو پنځو ګروپونو کې چې والیانو نن خبرې وکړلې او په دغو مسایلو بحث وکړو هغه اساس د پلان د کاري ګرځي.
خواخوا بیا د کابل والي حاجي دین محمد وایي چې په دې کنفرانس کې باید د والیانو لخوا د څرګندو شویو ستونزو د هوارولو لارې چارې هم موندل شوې وې.
زمون نظر دا ده چې باید دیوالیانو نظر مفصل غوښتل شوی وي د مشکلاتو پیسې کې د ټول افغانستان پیسې دوی ته وخت ورکړل شوی او دویمه مهمه خبره دا وه چې د دغې مشکلاتو په اورېدلو کې خپل جمهور رئیس صاحب او وزیران حاضر وای ترڅو دوی مشکلات اورېدلي وای او بیا غي لپاره د حل لارې کتلې وای.
همداراز د بلخ والی استاد ته هم د ستونزو د هواري د عملي بڼې غوښتون کېده. هغه وایي د سالم ادارې او ډاډه امنیت په اړه په زړه پورې بحثونه وشوه. دوه ورځې مو تخنیکي بحثونه درلودل ښه نتیجه لري خو یوازې عمل باقي دی چې د بحثونو په ځانګړې توګه د ښه امنیت او سالمې ادارې په اړه باید ښه تصامیم ونیول شي. د بامیان والي حبیبه سرابي بیا وایي ښه به وي چې په داسې سیمینارونو کې والیان د وزیرانو په وړاندې خپلې ستونزې
دری د پاره چې ټول والیان او د امنی قمندانان دلته ټول یو ځای شوي وو د مشکلاتو په باب کې کولای شو چې بحث وشي او خبرې وشي تا خده. خو د ټول والیانو په نظر او زما په نظر که په داسې سیمینارونو کې په پای کې وزیر صاحبان او د کابینې غړي به حاضر به وي والي صاحبان کولای شي چې خپل خبرې به وکړي مشکلات به دوی سره خبرې وکړي او مشکلات د مشکلاتو په باره کې وغږېږي ډېره به ښه به وي.
خو بیا د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي د والیانو د خبره نه مني او وایي
د دې کنفرانسونو ماهیت تنه د څو ویناو او رول نه دي. دلته چې والیان قمندانان د امنیت قمندانان حضور راټولېږي راټولېدل د دې په مقصد کېږي چې دوی له بل سره خبرې وکړي خپل مشکلات له بل سره شریک کړي او په عین زمان کې د مختلفو زونو او مناطقو خلک یو بل سره د ځینو مسایلو بل سره شریکي مذاکرې وکړي او بل دا کنفرانس په څو ویناو نه ختمېږي. مخکې له دې چې دا کنفرانس شروع کېږي ډېر کارونه شوي دي او پس له دې کنفرانس ختمېږي هغه بحثونه چې کشوری لوگو پا اساس باندی یا کاری پلان جوری یا اکشن پلان چه ارتوایی مهم اگر کاری پلان ده چه دیگه کنفرانس رو پنیتر جگه منترازی نه اگر ویناوی چه دلتا ریولکی جد ویناوی دی چه فقط یو زمینه ده بحث پاره برابره.
خاغلی جلالی په یوشمیر ولایت که دوالیانو پا گردون ده یوشمیر امنیتی شوراگانو جوری دل هم گتاور وگنل.
د امنیتی مسلو په اړه هم د کورنوي چارو د وزیر د څرګندونو راپور لرو. دغه راز د خبرونې په دوام کې به په افغانستان کې د ناامنیو او د دولت مخالفو وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو په اړه د لویدیځو ورځپاڼو د تبصرو غټه کې در واورو. د امنیت په اړه د کاندیدانو اندېښنې هم په یوه راپور کې راغاړو او بیا به واورو چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال په انتخاباتو کې ګډون ته څومره لیواله دي.
د آزادۍ رادیو د نن ورځې په خبرونو کې دغه اونیزه خبرونه لا یاد مباسي.
د ژوند په شیبو کې چې د کابل په وخت د سهار د اتو بجو د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ.
د آزادۍ مجله چې د لسو بجو څخه تر یوولسو بجو پورې خبري
لوی شو چې پوی شو د دوو بجو د خبرونه په دوهمه برخه کې
خزه د ژوند په هنداره کې د مازیګر د 15 بجو خبرونه په ورستۍ 15 دقیقو
همداشان ستاسو د خوخي سندرو خبرونه هم د 12 بجو څخه تر 1 بجې پورې اوریدلای شئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په هلمند کې پر دولتي ځواکونو حمله کوونکې د پاکستان ګرځي ځنګل ته تښتیدلی. په دې حقله د هغه د سرګندونو تر راپور وړاندې راځي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د نشه یي موادو د کاروبار په حقله د لویدیځو ورځپاڼو د تبصرو غټه کې له سلطان محمد سرور څخه واورو.
باستن ګلوب امریکایي ورځپاڼه د افغانستان په جنوب کې ورستیو ناکراریو ته کتنه لري او تر دغه سرلیک لاندې چې لس کسه دولتي عسکر د اروپاکو لخوا وژل شوي دي د افغاني چارواکو له خولې لیکي مشکوکو طالبانو د افغانستان یوې سرحدي ګزمې د کمین نیولی وو او لس کسه دولتي عسکر یې وژلي او سرونه یې ترې پرې کړي دي. ورځپاڼه د هلمند د والی شیر محمد اخونزاده له خولې لیکي چې د دولتي 15 عسکرو ګزمه د تیرې شنبه په ورځ له کمین سره مخ شوې وه او 15 عسکرو له دغه بریده ځان ژغورلی. ورځپاڼه زیاتوي چې د دغې پیښې خبر یو ورځ وروسته له دې خپور شو چې د طالبانو په نوم ویاند لطیف حکیمی ادعا وکړه چې دوی هغه امریکایي کوماندو عسکر چې له دوه اونیو راهیسې په کونړ کې لادرکه شوی وژلی او سر یې پرې کړی، خو امریکایي چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. بوستون ګلوب ورځپاڼه وایي چې د طالبانو په وړاندې د ائتلافي قواوو د جګړې له پیل راهیسې په افغانستان کې د اسیرانو د سرونو د پرې کولو ډېرې کمې پېښې لیدل شوي او دا کار نسبتا افغانانو ته په عربو اروپکو کې ډېر معمول دی. ورځپاڼه د هلمند د والي له خولې لیکي چې د شنبه په ورځ برید د هغو اروپکو لخوا شوی چې د پاکستان له لوري له پولې افغانستان ته راوختي او له بریده وروسته بیرته همغه لور ته ستانه شوي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ هم د افغانستان څخه په خپل یو نوي رپورټ کې وایي چې په هیواد کې د کوکنارو ضد هلو ځلو په اقتصادي وضع تاثیر کړی. رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو مشران او د کابل چارواکي به د نشه یي توکو د کاروبار د لرې کولو لپاره د خپلو هلو ځلو د مؤثریت اندازه لګوي، د جلال آباد خلک وایي چې د کوکنارو د اړولو زیارونه تر بې خونده بریده بریالي دي او دوی یې بیه ورکوي. میرسنگ چې په جلال آباد کې د بازازی دکان لري د جګړې او سولې د رپورټونو د انسټیټیوټ خبریال ته ویلي دي چې سودا پټه بدرېدلې او زه تمام ورځ ناست یم د دکان لمخې خلک شمیرم. دوی ویلي دي چې بزګرانو داسې غوټه کړې و چې کله خپل اپین خرڅ کړي نو خپلو لوڼو او زامنو ته به ودونه وکړي او نوي ټوکران به رانیسي، چې په عادي موسم کې به موږ د ورځې تر $1500 پورې کار کاوه خو اوس زموږ سودا درېدلې. ریپورت وایي چې د حامد کرزی حکومت د لویدیځو فشارونو لاندې چې هیواد د نشه یي توکو په اقتصاد ولاړ یو دولت باندې تبدیل نشي، په هیواد کې د مخدرو موادو د کاروبار په وړاندې سختې هلې ځلې کوي او د نشه یي توکو په ضد جهاد اعلان کړي.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر وایي چې وسلوال طالبان په هلمند کې پر دولتي ځواکونو له حملې وروسته د پاکستان ګردی ځنګل ته تښتېدلې دي. ښاغلی جلالی دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه.
در هلمند در ولسوالی دیشو یک گزمی قوای سرحدی
هغوای د هلمند دیشو په ولسوالی کې د افغانستان د سرحدي قواوی و گزمه په داسې حال کې چې د بارامچی لسیمې څخه د باتک پلو روانه و یو موټر په شګو کې بند شو. نو ډېر شمېر روانکار او تراګرو پرې برید وکړ او په هغه نښته کې چې وشوه په خواشینۍ سره چې هغوی د سرحدي قواو لس کسه له ځانه سره یوړل، څلور کسه یې په هماغه ځای کې ووژل او شپږ کسه نور یې یوازې د پاکستان د پولو په 200 متره کې ووژل او په خپله د ګردي ځنګل په لور وتښتېدل. ښاغلی جلالی په هلمند کې د نوموړو سرتېرو د وژنې پېښه یوه زړه بوږنوونکې پېښه وګڼله. همداراز د کورنیو چارو وزیر په پکتیکا کې د نوموړي ولایت د عالمانو د شورا د یوه غړي د وژل کېدو خبر هم ورکړ او ویل چې نوموړی کس په خپل کور کې په خوب بیده وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزیر ویل چې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو پر مهال د امنیت د خوندیتوب په اړه اوډمند دي او د امنیت داسې میکانیزمونه یې منځته راوړي چې د جمهوري ریاست د نوم ثبتولو او د نوموړو انتخاباتو پر مهال منځته راوړي و چې په هغې کې د افغانستان امنیتي ارګانونو او بهرنیو امنیت ساتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ همکاري اوات شامل دي. خو ښاغلی جلالی د دغه هڅو شریکول هم ستونزمن کار وګڼلو او وړاندې ویل
د دې ټولو عناصرو ترمنځ یمانګۍ دراوستلو مسله ډېره مهمه ده او اسانه هم نه ده. په دې تیرو درې کلو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګونه شوي. درې کاله مخکې دا خبره ډېره مشکله وه، یعنی ډېر قوتونه وو چې په خپل یعنی منفردانه اقدامات وکول او اوس ډېر فرق راغلی دی چې مګر ډېره لویه لاره نور هم پاتې ده. د مخکې
د افغانستان د کورونا چارو وزیر علي احمد جلالي چې د هلمند د دیشو ولسوالۍ د پیښې په اړه غږېده، په نوموړې پیښه کې ټول تال یو لس دولتي عسکر وژل شوي ول. خو دا ډول بریدونو په دوام کې له پکتیا ولایت څخه خبر لرو چې د جاني خیلو په ولسوالۍ کې 14 دولتي ځواکونه پرون په داسې حال کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي چې د سپرلۍ موټر یې پر یوه ماین وخوت. دغه ځواکونه د پاکستان پولیسو ته نږدې په جاني خیلو ولسوالۍ کې د غیر قانوني وسلوالو د بېوسلۍ کولو لپاره یو لیری کلی ته روان ول. تر اوسه پورې جوته نه ده چې ماین تازه ایښودل شوی و او که پخوانی و. کلیوال وایي پر دغه سړک چې ماین پکې چاودلی تل موټرونه تک راتګ کوي او له دې امله دوی ګمان کوي چې دا ماین به تازه ایښودل شوی وي. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې تر انتخاباتو مخکې له غیر مسؤولو کسانو وسلې ټولې کړي. د انتخاباتو لپاره نه یوازې د بې وسلې کولو له لارې تیاری نیول کیږي، بلکې په درس هیواد کې د نوم لیکنې کار هم روان دی. خو ځینې کاندیدان بیا وایي چې امنیتي اندېښنه لري. د نور محمد سهیم راپور د تخار ولایت د یوه کاندید په دا ډول اندېښنې پیلېږي.
افغانستان کې همداسې همیشه سبا همیشه سلار جام میشه او فرزان قمندانه خالص دی وایي موږ ته ویل کېدل چې د امنیت معامله به نن سمیږي، سبا به سمیږي، وسلې به راټولېږي، په سیمه کې به امنیت وي. خو متاسفانه نه وسلې راټولې شوې، نه قمندانان بې وسلې کړای شول، بلکې په خپل حال پاتې دي. دای زیاتوی دادی زموږ د کمپاین وخت پرانیک دی کېدو دی. د تخار ولایت د خواجه غار، دشت قلعه او رستاق ولسوالیو کې خو د امنیت په اړه هیڅ ډول تغییرات نه دي راغلي. له همدې امله زه له دولت نه غواړم چې د مستقلو کاندیدانو لکه زه چې یم او یا زموږ نور انډیوالان چې دي څنګه وکړو. حتی داسې اوازې هم شته چې څوک کاندید چې دغو سیمو ته راځي وژل کېږي او داسې نور. موږ نه پوهېږو څه وکړو. موږ ته باید راهنمایي وشي. هېره دې نه شي چې د دغسې تشویشونو په اړوند د شمال ختیځ زون د انتخاباتو د ګډ دفتر مشر عبدالقدیر قیومي بیا داسې وایي. د امنیت له پلوه هېڅ ستونزه نشته. موږ امنیتي سرچینې لکه ملي پولیس او ملي اردو د همکاري دنده لري چې د کاندیدانو او خلکو امنیت وساتي. ځکه نو که چیرې داسې ستونزه موجوده وي چې موږ پرې خبر نه یو، کېدای شي محترم کاندیدان موږ ته راشي او خپلې ستونزې راته ووایي تر څو د هغو په هکله تصمیم ونیول شي. ده ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې د تشویش خبره نشته. نور محمد سهیم، د ازادۍ راډیو، کندوز.
دا وی د نن په افغانستان کې د ځینو کاندیدانو ستونزې او د انتخاباتو د مسؤلانو ځواب. لکه چې وویل شول په افغانستان کې د هغو کسانو نوملیکنه پیل شوې ده چې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لپاره یې کارتونه نه وو ترلاسه کړي. تېر ځل په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو هم وکړای شول چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو دا ځل هغوی له هېواده بهر نشي کولی رای ورکړي. په وروستیو کې جوته شوه چې په پاکستان کې څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال اوسي، خو هلته ځینې کډوال وایي چې دوی به په انتخاباتو کې د ګډون او د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي او ځان به له خپل دې حقه بې برخې نه کړي. په پېښور کې زموږ خبریال نجیب عامر له څو تنو افغان کډوالو سره غږېدلی او دا راپور یې رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته په پارلماني ټول ټاکنو کې د افغانستان دولت برخه نه ده ورکړې، خو دغه کډوال بیا هم هیله مند دي چې دغه ټول ټاکنې به د هیواد د سلامتیا او استحکام لپاره یو ګټور ګام ثابت شي. دلته اوسیدونکي افغان کډوال وایي د افغانستان دولت که ورسره مرسته وکړه نو دوی دې ته تیار دي چې افغانستان ته هم د نوملیکنې او هم په ټول ټاکنو کې د برخې اخیستو دپاره ولاړ شي. د کبابیانو د کیم عبدالرحمن چې افغانستان کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي چې پارلماني ټول ټاکنې باید داسې وي چې په هیواد کې بدامنی او د وسلو ګرځول ورسره منې شي. ده د ازادۍ راډیو ته وړاندې وویل
د راتلونکي د پارلماني ټاکنو دپاره موږ دا غوښتنې لرو چې پارلماني ټاکنې چې وشي باید چې ټوفاک او بې امنیتۍ ته د فیر ټکی ورکړی شي. په دې خاطر باندې موږ دې ته ډېر خوشبین یو او بیا د راتلونکو انتخاباتو دپاره موږ غواړو چې هغه په قومونو کې هغه مناسب کسان چې هغوی تعلیم یافته دي، هغوی د نورو جرایمو څخه صفا وي، غواړو چې هغه خلک پارلمان ته لاړ شي. دا موږ خپل حق ګڼو. د راتلونکو انتخاباتو دپاره دا موږ خپل حق لرو. دا عزم کړی دی چې دا خپل رایه چې موږ په داسې ځای کې استعمال کړو چې په ځای استعمال شو، دې دپاره به موږ افغانستان ته سفر کړو او خپله کرایه به ورکوو او هلته به انشاءالله چې ځو.
ډاکټر غلام سید شینواری چې همدا اوس په باړه کې ژوند کوي په دې نظر دی چې د افغانستان دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره باید د ټول ټاکنو پر مهال افغانستان ته د رایه چونې لپاره د ورتلو په موخه دوی ته د نقلي وسایتو زمینه برابره کړي.
باید چې کله کوم کسان چې افغانستان ته پروتاکلونه فرضي به چې ملګرو ملتونه دا همکاري وکړه چې د ترانسپورټ وسایلو ته برابر کړه او هلته دوی انتقال کړه. موږ غواړو چې هغه چې د پروتاکلونه لپاره حتمي هلته لاړ شو او خپل وطن کې مطلب په تازه ډول سره واچو، که چېرته زموږ په ملک کې د دې منې ستونزه ختمه شي.
هم د ازادي رادیو دوه خبریالان شیرشاه همدرد او روح الله انوري پرون له څه باندې یوې اونۍ بنده وروسته خوشی شول.
هغه مستنتق ماته وویل چې زه تا پېژنم چې ته خبریالې. ما ورته وویل چې ته تروسه پورې ما ګیله نه کوله، مګر اوس زه تا نه ګیله کوم چې ته ما پېژنې ژورنالیست یم.
خو ما ته یې وویل چې د اوسېدلو کوټه دې همدا ده مالیا، او هلته اخوا دې خو یې ولیدل. ما ته ویل چې رئیس صاحب بوخت دی، هلته یې درسره کار دی. مستو ورته را روان شو، ما سټلی داسې رانه واخیستل. هلته چې کله ورسېدو نو رئیس راته وویل چې دا زمونږ کار نه دی، مونږ ته د بره نه امر شوی دی او ګنې مونږ ته نه نیولې.
ساده وریجې وې، بېطفه وریجې غوندې دی، او کچالان به و چې په اوبو کې وپړقېده چې بېخي هغه کته بېخي خوراک ته بېخي د سړي زړه نه کېده.
زیات وخت مونږ ته دا اجازت نه و چې تشناب ته لاړ شو. یا
له هغوی سره چې له کوم جرم او توره پرته نیول شوي وو په راتلونکي خپرونه کې خواله کوو. اوس به بېرته کابل ته لاړ شو او له اجمل ان څخه به واورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو خپلې ډېرې سرمقالې په کابل کې د والیانو دویم لوی سیمینار ته ځانګړې کړي. په دې لړ کې د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د ولسمشر کرزي د خبرو ځینو ټکو ته اشاره کړې او لیکلي کرزي ځینو هغه دولتي چارواکو ته چې ګمان کېږي د بهرنیو جاسوسي ادارو تر اغېز لاندې راغلي ګوتڅنډنه وکړه، که په دې کار ونیول شي سخته سزا به ورکړل شي. اصلاح وایي اوس چې د هیواد د یو منتخب حکومت لرونکی دی، نو د ستونزو د هواري لپاره پکار ده چې فاسد او په پردیو پورې تړلي خلک د حکومت له چوکاټه وویستل شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼه بیا خپله سرمقاله د همدې موضوع په اړه په دې سرلیک پیلوي: پریکړې هغه مهال ارزښت لري چې عملي شي. او د سرمقالې په پای کې وایي چې اوس د ناوخته او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو پړاو دی، او که څوک ځان له دې بهیر سره نشي همغږی کولی، خطا ده چې له دندې ګوښه کړی شي. د هیواد په وینا، موږ به د والیانو کانفرانس هغه مهال بریالی وبولو چې پریکړې عملي شي او په چارو کې بدلون راولي. د ایرادي خپلواکي ورځپاڼې هم خپله نننۍ سرمقاله په کابل کې د والیانو د وروستۍ غونډې په اړه لیکلې ده او وایي په کابل کې د والیانو دویمه غونډه یو ښه فرصت و چې هغه ترخه حقایق په کې رابرسېره شي کوم چې دا مهال ورسره هیواد او دولت دواړه مخ دي. د ایرادي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي وایي هغه څه چې په دې غونډه کې مهم و، د ولسمشر کرزي لخوا د دولت په دستګاه کې د جاسوسانو د خطر غږ و چې تر اداري فساد درغلۍ او بډو اخیستلو خطرناک وښودل شو. او د انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله د هیواد په ځینو برخو کې د زیاتېدونکو ترهګرو بریدونو په اړه لیکلې. وایي په هلمند کې د وروستیو ترهګرو بریدونو دوام د دې څرګندوی دی چې په پاکستان کې میشت طالبان او ویر اچونکي غواړي د وږي تر میاشتې پورې چې انتخابات پکې ترسره کیږي د هیواد فضا له ویرې، دهشت او خطر نه ډکه کړي. انیس د خپلې سرمقالې په یوه برخه کې د ترهګرو بریدونو اوسنی حالات د هیواد د ثبات او امنیت لپاره په رښتینې توګه یو اندېښنه بللې ده. داود کابل چاپ د سور اسپانو د سرمخالو سرټکی.
نن سبا په افغانستان کې درې مسالې د ډیرو افغانانو لپاره مطرح دي: یوه د امنیت ده، بله د نشه یي موادو، او درېیمه هم د جنګي جنایتکارانو د محاکمې. راځئ د څو تنو نظر واورو چې دوی ته کومه یوه مهمه ښکاري.
زمانم عبدالفتار د بازار اوسېدونکی یم. مهم شی چې ده امنیت ده، باید اول سر کې حکومت امنیت تضمین وکړي. امنیت باید راولي، چې امنیت نه وي د دغه شیانو مخنیوی نشي کېدای.
زما نوم اسدالله کاکړ د زابل ولایت څخه یم. زما په نظر باندې تر ټولو لومړنی په یو مملکت کې امنیت ضروري دی. که امنیت نه وي مخدره مواد هر څوک کوي، په هر ځای کې خو امنیت نشته. جنګي جنایتکاران تر څو چې امنیت نه وي په ملک کې مرکزي حکومت حاکم نه وي، د جنګي جنایتکارانو محکمه ناشونی ده.
نوم یې رحیم الله د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زما په فکر سره جنګي جنایتکارانو دا خبره ډېره مهمه ده، باید اول دوی محکمه شي، ځکه په ټولنه کې دوی فساد راوستلې ده، رشوت دوی خوري، بډې دوی اخلي، او غلاوې دوی کوي، پاچکبازي دوی کوي، او بېګناه خلک د دوی څخه تکلیف دي. که دوی محکمه شي نو دا مشکل به نور ورک شي.
زه ډاکټر اسلام الله د زابل ولایت د کلات ښار اوسېدونکی یم. زه خو حق د اولیت د جنګسالارانو محکمې ته ورکوم، ځکه چې جنګسالاران او د هغو خودسري او موجودیت په واقعیت کې د ټولو آفتونو منشا او سرچینه ده. د امنیتي هم د جنګسالارانو او ټوپکمارو له وجوده پیدا ده. چې امنیت نه وي په هغه ځای کې د قانون پلي کېدل ناممکن دي. چې قانون پلی نه شي د مخدره موادو مخنیوی ناممکن ده. که د ټوپک او جنګسالار حاکمیت ختم شي، امنیت راشي، قانون حاکم شي، ټول مشکلات په خپل یو په بل پسې ورکیږي. که جنگ سالاران محاکمه نشي د یوه جنگ سالار له رویه سل نور په ټولنه کې تکثر کوي او که یو مهار او محاکمه شي نور سل تنه عبرت نه کوي.
زما نوم ډاکټر سلام جوړیده د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ. تر ګرد له مخه اول پکار دی چې د جنګي جنایتکارانو مخنیوی وشي. د ټول افغان ملت لپاره د ټولو د حق پر دې باندې جوړیږي چې د جنګي جنایتکارانو مخنیوی وکړي. که د دې مخنیوی وشي نو د ټول ملت لپاره به دا ګټوره خبره وي.
ډاکټر صاحب ولی د کندز ولایت اوسیدونکی یم. اول زابل ولسوالۍ د ملکي روغتون جراح په صفت کار کوم.